سپینی خبری
روک و راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو او په وپانه زمنګ درنو او محترم لیدونکو منګه زه سید سلیمان آشنا او زما همکار حفیظ آصفی صاحب نن د سپینې خبرې یا رکراس پرونه کې قربانی یو او من په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د تهدیدونو او خطرونو په اړه غږیږو.
دا با تقدیم سلام خدمت شنوندگان، در پی حملات هفته گذشته شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در قندهار، مسکو و کرمان، وزارت خارجه ایالات متحده از توانایی های گروه در انجام فعالیت های تروریستی نگرانی کرده.
آصفی صاحب، فکر کنم چه من خبرونه با اول واورو.
بله،
تراغی روز تا به منگه
بله. اما قبل از اینکه میمونا را معرفی بکنیم، بله، گپ شما درست است، با هم به شنیدن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میریم. با سپس میمونا را معرفی کرده و برنامه را آغاز میکنیم.
بخی سامن
درنو و محترم اوریدونکو، السلام علیکم. پاموکری ده سات خبرنو تا ویاند غرزنگ. په ژنیو کې د افغانستان دایمي نمائندګۍ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو څخه د روانو سرغړونو او په سیستماتیک ډول د ناسمې ګټې اخیستنې د اقداماتو په اړه په خپلواک ډول د ارزونو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. دغه نمائندګۍ یوې غړي سوریا عزیزي د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې خلک د طالبانو لخوا د سرغړونو په سیستماتیک ډول د ناسمې ګټې اخیستنې له اقداماتو څخه کړېږي. میرمن عزیزی د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د پسرلی او د نوي تعلیمي کال پر رسیدلو سره افغان نجونې لا هم نشي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې شي. د میرمن عزیزی د وینا پر اساس د بدلون لپاره یو ګډه انګیزه شته او تاریخ به په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو د بشری حقونو شورا په افغانستان کې د هر وګړي د حیثیت او کرامت د بیرته خوندیتوب لپاره خپل یو پریکنده او زړسواند اقدام ترسره کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو 25.2% ماشومان دي. یونیسف د سیشن بې د ورځې ناوخته په یو راپور کې ویلي چې د اټکله مخې د تیر 2023 کال د نومبر او د 2024 کال د مارچ د میاشتې ترمنځ په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت هم خراب شوی او د دې احتمال شته چې په دغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب د ستونزې سره مخ شي. د یونیسف په دې راپور کې ویل شوي دي چې د ټولو هغو کسانو له ډلې چې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي، 3.6 میلیونه یې په بیړني ډول او 12.3 میلیونه نور یې په بحراني وضعیت کې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت وایي چې د تیر کال په څیر سه کال به هم 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. دغه وزارت سرپرست مولوی نور محمد ثاقب د سیشن بی په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې سعودي عربستان له خوا سه کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره 1500 کسانو ته سهمیه ټاکل شوې ده. تیر کال افغانستان څخه د حج په مراسمو کې 1314 افغان حاجانو ګډون کړی و. د پاکستان مرکزی حکومت دغه هیواد ټولو ایالتي حکومتونو ته امر کړی چې د راتلونکي اپریل میاشتې تر 15 نیټې پورې دی په دغه هیواد کې د مشته اسناد لرونکو افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنولو لړۍ پیل کړي. د پاکستان حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لومړی لانجمن پړاو د پروسه کال په نومبر میاشت کې پیل کړی وو، خو په دوهم پړاو کې هدف اسناد لرونکي 8.8 زره افغان کډوال دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د عالي کمشنرۍ ویان قیصر افریدای وایي چې د پاکستان د حکومت د افغان کډوالو د نوې لړۍ د پیل کولو په اړه د پاکستان د حکومت سره خبرې کوي او ورنه غواړي چې کډوال باید د سیاسي کړکیچ قرباني نشي او په زور بیرته ونه لیږل شي. هند د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د سفارت مرستیال وروسته له هغه احضار کړی چې واشنگټن وویل په هند کې له پارلماني ټاکنو څو اونۍ وړاندې د اپوزیسیون د یو جمهوري مشر د زندانی کېدو بهیر له نږدې څاري. نور تفصیل د نظرانه یوسف زئی باوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له هند غوښتنه کړې چې د پایتخت دلی د اعلی وزیر اروند کجریوال لپاره عادلانه، شفافه او پر وخت قانوني پروسه تضمین کړي چې تیرونی د اداري فساد په تور نیول شوی وو. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل موږ په دې سرګندونو سخت اعتراض لرو په ډیپلوماسۍ کې د دولتونو نه تمه کیږي چې د نورو حاکمیت او داخلي چارو ته درناوی وکړي. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د متحده ایالاتو د سفارت مرستیاله ګلوریا وربینا احضار کړی ده. د امریکا سفارت سمدستي په دې اړه خبرګون نه دی خولې. نظرانه یوسفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستین د سیشن بی پورس په واشنگتن کې د خپل اسرائیلي سیال سره په ملاقات کې ویلي دي چې په غزه کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډیره لوړه ده، او دا غوښتنه یې هم ترې کړې ده چې د غزې په جنوب کې د سترو نظامي عملیاتو لپاره دي بدیلې لارې پیدا کړي. د پنټاګون چارواکو د دې ملاقات څخه وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزیر آستین دا اړتیا ومنله چې په رافه کې د حماس کنډکونه باید له منځه ولاړ شي، خو تر څنګ په دې هم ټینګار وکړ چې د متحده ایالاتو اخلاقي مکلفیت او ګډه ستراتیژیک ګټه د ملکیانو په خوندیتوب کې ده. د پاکستان د عالی محکمې شپږو قاضیانو په ویلي کې دغه هیواد استخباراتي اداره د سیاسي قضیو په تړاو د دوی په ډارولو او مجبورولو تورنه کړې ده. د پاکستان پوځ چې دغه هیواد د استخباراتو اداره آی ایس آی چلوي، لوګدې مدیر رئیس په ملکی چارو کې په لاسوهنه تورنه شوې ده. په پاکستان کې د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو وړاندې شنونکو وویل چې پوځ د اپوزیسیون مشر عمران خان د څنګ تکولو دپاره په محکمو تکیه کوله چې بالاخره زندان ته واچول شو او په عمومي ټاکنو کې له کاندیدېدلو څخه منع شو. د سوریې په ختیځ کې دیر الزور په ولایت کې د سه شنبه په څو هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب غړیو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دي چې په وژل شویو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو یو سلاکار، د همدې سلاکار دوه ساتونکي، نه عراقي ملیشي چې ایران ملاتړ کوي، او د سوریې دوه اتباع وژل شوي چې د همدې ایرانیانو سره کار کاوه. په ایران کې دولتي مطبوعاتو تایید کړی دی چې په دې هوایي بریدونو کې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو غړي وژل شوي، خو دا یې نه دی ویلي چې بریدونه چا کړی دي. دا اوس موږ د ساعت خبرونه.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، با برنامه روک و راست سپین خبر خوش آمدین. در این برنامه در رابطه با نگرانی ایالات متحده پس از حملات اخیر شاخه خراسان داعش صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب آقای فضل هادی وزین، استاد پوانتون و آقای مسائل سیاسی هستند. پرودوسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای ناصری، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
آسفیس بگرامی، خدمت حضور شما، همکاران تخنیکی شما، جناب دکتر صف هادی وزین و همه شنوندهای خوب شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تشکر از حضور شما. جناب آقای وزین، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم. من صدای شما رو دارم. من به نوبه خود به شما خدمت شما سر خدمت جناب ناصری سلام و شنوندگان محترم شما سلام
و احترام. علیکم سلام.
تشکر از هر دو مهمان محترم. آقای آشنا، با اجازه شما شروع کنم. جناب آقای ناصری، چنانچه در جریان هستین، پس از حملات هفته گذشته داعش در مسکو و همزمان در قندهار و چند قبل در ایران، این مسئله باعث نگرانی ایالات متحده شده و واکنش های مختلف در زمینه ما داشتیم، چنانچه لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه خواستار اقدامات جدی شده، و همچنان سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آقای میتومیلر گفته که این حملات باعث نگرانی ایالات متحده است. چه فکر میکنین که آیا این نگرانی ها چقدر موجز؟ آیا این نگرانی ها یک نوع زمینه سازی برای اقدامات بعدی است؟ بفرمایید.
با عرض سلام مجدد و اظهار سپاس از محبت و دعوت و لطف شما بر جناب آشنا و عرض سلام دارم. متاسفانه وقتی امریکا به شکل غیر مسئولانه، فرارگونه و به شکل استخباراتی از افغانستان خارج شد، مسئله ای که در 18 ماه مذاکرات پنهانی که با طالبان پشت درهای بسته داشت، یکی از آژنده هایش به حساب امی مبارزه مشترک امریکا و طالبان بر علیه داعش بود. از القاعده در این توافقنامه به صراحت نام گرفته شد که طالب ها با القاعده همکاری نمی کنن، ولی مبارزه مشترک با ترور و تروریسم و به حساب گروه هایی که منافع امریکا را در خطر مندازن گفته شد و تمام حرکات طالب ها و فعالیت هایشان و همکاری های استراتژیکشان با امریکا محورش مبارزه مشترک بر علیه داعش است. بران این جنگ امریکا با داعش، اگر ما به این حساب کنیم که طالب ها به می خاطر به قدرت رسیدن دوباره تا جلو فعالیت داعش و گروه های همچون داعش در افغانستان منطقه بگیرن شاید اشتباه نباشه و طالب ها هم بیشترین جنگ ها و مخالفت ها و از زمانهای حتی پیش از این که توافق نامه را امضا کنند در بسیاری نقاط افغانستان علیه داعش جنگیدن، هم در مناطق شرق افغانستان کنر و مناطق مشرقی و هم مخصوصا در شمال افغانستان که در اون زمان متاسفانه تیاره های دولت آقای اشرف غنی رهبران داعش انتقال دادن و نجات دادن. به هر صورت این جنگ و مبارزه از اینا که امروز آقای گراهام میگه که ما دوباره به افغانستان بر بگردیم، داعش همون زمان هم در افغانستان بود و با قدرت بود، مانند القاعده و دیگر گروه ها فعال بودن. این که امریکا چطور بازی را کرد، مثل که آقای مکمال دیروز اعلان کرد که ما غیر مسئولانه از افغانستان خارج شدیم و این خروج غیر مسئولانه ما باعث از این شد که تمام گروه ها تحریک شدن، تشویق شدن و به حساب تشجیع شدن که دوباره به صحنه بیاین و فعالیت کنن. متاسفانه افغانستان و منطقه داره سناریوی 2001 تجربه میکنه. این بار افغانستان به یک سوری دیگه مبدل میشه که امریکا و روسها مشترکن به بانی جنگ با تروریسم، پایگاه های در این خاک احداث کردن و همچنان پاکستان و ایران، و متاسفانه ما داریم به طرف سوریه شدن روان هستیم و به بهانه فعالیت داعش و حضورش و تحریکاتش و تحرکاتش و تهدیدهایی که از افغانستان امروز به مسکو رسید، فردا و جاهای دیگه میرسه و کشورهای اروپایی بس فوتبالای جهانی خود که در اروپا دایر میشه تشویش دارند که بله. ما مورد حمله قرار می من فکر میکنم که سالی که در پیش روی است ما به سوی اونمو سناریوی 2001 و سوریه شدن افغانستان روانه.
تشکر جناب آقای ناصری.
من نه وایس ناصری سیب تاستم ستری می شویم او دکتر سیب وزین تاستم بیام ستری می شویم. اجازه را که یوه پختنه زم مطرح کم وزین سیب تاستو نه لکه دا چه مسائل طول مطرح شو پا مقدمه که میاد شو لچه دیر اندیخنه ده دایش خراسان ده چنگه نه چه ده تر دیر پوری ویلکی گی چه دا پا افغانستان که ده دوی دیر وره و محدود و پراغنده و دله و مگر قوت خودنه پا دی روستایو که دا معلومه شو له خصوصا ده روسیه یا ده مسکو ده حمله نه یو میاش مخ که تقریبا ده امریکا حکومت توی چه منگا تا دسی اطلاعات رسیدلیو چه دو دوی دا مکالمونه چه منگا وریدلیو دایی غختلی چه پا روسیه بانیوزی که حمله وکی او روسانو تا اطلاعات ورکده و چه داسی و برید بکیگی مانا داده چه دلتا یه لوی تهدید داغی دلی چه مسئولیتی اخلی پیخ ده. فکر کوي چې د امریکا متحده ایالات چې ډیره په افغانستان کې دخیله و او لا هم غیر مستقیم د بشری مرستو په نوم باندې وسم افغانستان سره دخالت لري، فکر کوي چې یو نظامی اقدام ته به اړتیا پیښ شي د داعش د ډلې په وجه باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه نه پوهیږم زه به داسې کوم د مقدمه په توګه چې اوس په داعش
وزین صاحب ډېر وبخئ ستاسو غږ لږ زره قطع وصل راځي که لږ موقعیت خپل بدل کړئ داسې کیدلی شي صفا شي غږ هم ډېر وبخئ دی غاګه ماورو خو غاګ ستاسو لږ زره څوې انګي ورکې یو ایکو په تخنیکی لحاظ او دا غاګم قطو وصل کی اوس لږ څه بهتره ده
اوس ما دا اټکول چې د داعش د پیدا کېدلو د جوړښت او د پرمختګ په اړه د افغانستان د داعش د شکل په اړه ډېر پوښتنې موجود دي، یعنی ډېر تحلیل نشته. داعش د پرمختګ او افغانستان د رسېدو په اړه راپور هم تاسو ګزار په راپور نه و چې ځینې نړیوال او ځینې منطقوي هیوادونه قوتونه استخباراتي ډلې په دې کې سهیم دی دوی برخه لري غواړي چې داعش دلته وساتي او د منطقې د نارامولو لپاره او د نورو تحولاتو لپاره د یو ابزار په توګه دغه کار واخیستل شي. نو دغه ګزارشونه کې دغه راپورونه د وزن مشتاقه ده د ځینې حوادثو د شي وښودله، یعنې په پاک کله چې افغانستان کې جنګ و د پخوانی حکومت او د طالبانو ترمنځ داسې راپورونه مو چې د پخوانی حکومت د داعش او طالبانو ترمنځ ځینې راپورونه و چې د پخوانی حکومت په استخبارات د ایتلې د جنگ صحنې مستله او غوي خوندې ځایونه ته مخالفت منتقل کول راته گزارو کړنه مو چې په هغه وخت کې چې د دایي سینې د وزیر اکبر خان کې او کابل خار کې د فتر کې دله دا د راپورونه مو کندوز کې او شمال کې نور کې تاسو را دي ټول او دا چې سلام ته دوام وکړ او دې نه خبرې دا درې سلور احتمالات ماته پر ځای راځي او دا چې یو احتمال دا دی چې د دایي سره د مبارزې په سریه باندې د طالبانو د حکومت او د متحده ایالاتو ترمنځ او مزید نور همکاري زیات شي، یعنی لا زیات پرمختګ کېدی سره زیات نږدې شي، ځکه چې په حال اوس طالبان د داعش سره د مبارزې کې اول جنگ کوي او بل خوا امریکا هم چې د داعش په مقابل کې هغه جنگ اعلانوي. نو دا یو احتمال دغه احتمال په توګه زه وایم. تحلیل ما تحلیل ته چې کېدی شي دغه خبره د مزید یو زمینه سازي د طالبانو د امریکا ترمنځ د مزید نږدې کېدلو توڅه نږدې نږدې شي دا یو بهانه یا ضرورت وګڼل شي، یعنی دا مختلف د عسکري او د نورو اقتصادي او استخباراتي خصوصا استخباراتي همکاري لپاره لار پرانیږي، یو شکل یو دا یو احتمال. کوم احتمال ما ته داسې ښکاري چې منطقه سیمه د افغانستان سیمه، افغانستان، پاکستان، د منځنۍ اسیا د ټول یو نوی تحولات په درشل کې دي. دغه تحولات چې په هغه کې افغانستان د فکر مرکزی هغه د جنگ ساحه او دور په دغه د پاکستان هم تفصیل او دلته منځنۍ اسیا هم د تفصیل شو ورو ورو د حالات کې د څه ګډوډي رامنځته شي چې مسائل د خپله حالات د کنټرول نه وځي. افغانستان خصوصا د افغانستان د څه حالات سره مخ شي هغه کې به مختلف ودل او هغه مرکزی حکومت د ونه لوي امنیت مختلف شي او مختلف مناطق مختلف ودل یعنی مختلف نظره او مسلح او دلو تلاس اغشی مدروس تلاس کنترول شی. انو دا دی افغانستان یو بل دی خطرناک حالات دی افغانستان او بیادا نا یو دی افغانستان بلکی سیما دا طول سیما پا دیگه حتی منزمی آسیا دی خواهد دی خواهد چین او پاکستان او دا طول که گواخ را پیخریشی او دا بات کریشی دیل نا چرا من سکی دی زما پان دا با سرد دایش خبر نید دیو ترشا با تیر قوی نړیوال او سیمهیز استخباراتی لاسونه دی او دوی قصدن دیده لاره هواروی شي هغه شي. او سلو دریم احتمال زما ته بنظر داده شي داسې چې ویل کېږي دایر تیر قوي ده په افغانستان کې. زما په اند خو داسې قوي نه ده په افغانستان کې د فعالیت سره داعش خو طبعا چلیفي جنګ کولی شي تیار کولی شي، اما داسې داعش د افغانستان کې د شل جای ولري او ځمکه ولري اوس په داعش داسې نه ښکاري چې افغانستان کې دوی ځمکه لري او یو دې ځمکه د سړي. نو دا چې داعش ته داسې پروژه کېږي داعش په دې انداز داعش غټ اختر ګواښ ښکاره شي، ډېر ستر خطر ښکاره شي او بیا د دې ګواښ یو څه وخت پورې الله ته همداسې پاتې دي. دا د دې سبب کېږي چې هر لاسوهنې ته او هر مداخله ته او هر نور استخباراتی او پروژی مداخله ته به دا لاره پرانیږي. نو زه ګومان کوم چې په هر صورت چې دا غي په کوم احتمال چې درسته کې دی احتمالونه ما ته دې ښکاري چې حالات طالبان حکومت حالات کنټرول نه کوي او دلته افغانستان کې یو مضبوط وضعیت رامنځته نه شي تر څو چې حالات کنټرول شي. افغانستان کې د دې بالقوا او د پوتنسیال دی مداخله کم نشي هغه د یو قانونمند حکومت په نتیجه کې کیږي، هغه د یو قوتمن مرکزي دولت په نتیجه کې چې هغه د خلکو د مشروعیت ملي مشروعیت په خدارو شي. نو که دا حالت موږ نه زو زه ګومان کوم چې دا حالت یې اسی ترجیح ده او کېدی شي دا منطقه ټول داسې حالت ته مخ شي چې دا یعنی اوس دغه نتایج اوس په دې ډول اټکل کول هم ګران دي چې به کوم خواته ځي. هغه څنګه دغه لوبه دا تحول شروع کړي د سیمه کې هغه به روس د کنټرولوي چې حالت د څه خاطر چې د کنټرول نه بیا بدون یو دا او چې د کنټرول نه راځي د کنټرول نه راځي هغه ترچې یعنی دا کریټ انا اعلان کې چې اوسه ویل کېده کنه دا نو کله ختیځ کې هم د سوریه او عراق د ځایونو کې دا حالت کې افغانستان کې امر تیوري تدقیق شي نو مونږه حالت کې نه خوري
پدې رب پي به ورسته پښتنه کوم دا نقطه م یاد کې وساتي وزین صاحب دا پښتنه اورد سفي صاحب
تشکر خوای وزین جناب خوای ناصری در حال حاضر تمویل مالی گروه داعش اکشن گفته میشه نسبت به سابق کاهش یافته اما هنوز هم هست. چه کسانی فکر میکنین اونا را کمک میکنه یا پول میفرسته برشان یا اونا منابع خود از کجا به دست میارن و توانایی های نظامی بر توانایی های اونا بر انجام عملیات تا چه حدود است؟ چقدر میتونن نگران کننده باشن؟
متاسفانه گروه های دهشت افکن، گروه های مسلح شورشی که ستیزه جویی که مانند داعش باشه که دایی مانند به حساب خلافت اسلامی و امارت اسلامی و دولت اسلامی را در جهان داشته باشه، بالاخره در یک نقطه میرسه که به عنوان گروه های کرایی در خدمت همه قدرت های منطقوی و جهانی قرار میگیره. امروز متاسفانه داعش در خدمت تمام از این قدرت های بزرگ جهان و همچنان قدرت های منطقوی مانند قطر، مانند امارات متحده عربی، مانند مصر، مانند عربستان سعودی، در ردیف های پایان ایران و دیگر کشورها پاکستان قرار داره و در سطح بلند روسا و چینایی ها از خود داعش خود دارد. هر کدام از یاد در سطح امو منافع خود از گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده و سپاه صحابه و جیش محمد و تی تی پی و طالب ها استفاده کردند. ما هم طالب ایرانی داشتیم، هم طالب پاکستانی داشتیم، هم طالب چینایی داشتیم. کل کشورها از خود طالب داشت و طالب حمایت میکردند. امروز هم در میان طالب ها همی روند جریان داره که هنوز که هنوز است منافع کشورهای مختلف در طالب ها باز دی میشه. بنابراین داعش یک داعش نیست که ما فکر کنیم که یک داعش است، یک مرکزیت است، یک رهبریت است و در یک استراتژی و پلان اینا عمل میکنن، بلکه به اهداف مختلف بر مثلا عملی که بر مسکو میشه بر پشت ازی چی اهداف قرار داره. آیا پوتین میخواد خود مظلوم نشان بده؟ آیا میخواد که با بانی جنگ با ترور و تروریسم اقدامات کنه، مسئله اوکراین مطرح کنه، مسئله حضور خود در کشورهای آسیای میانه و کشورهای اسلامی آسیای میانه که زیر سیطره روسا بود بیشتر بسازه؟ و یا ده ها سوال های پیدا میشه که یعنی واقعا در حق بزینا که بده. همچنان سوق اداره و انتقال طالب داعش و مانند ازی ده ها گروه دیگه بدون همکاری استخبارات منطقه و جهان هرگز صورت گرفته نمیتونه. متاسفانه در این مبحث ترور و تروریسم و گروه های تروریستی و جنگ استخباراتی که جریان داره دست تمام کشورهای بزرگ جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و روسها و چینایی ها و بعدا کشورهای حتی ترک ها، یعنی خود ترکیه باعث اینمی یکی از ترانزیت کشورهای برای تمام گروه های تروریستی مخصوصا برای داعش بود در زمانی که عراق و سوریه اشغال شد. من خود شاهد هستم که در از آلمان بسیار جوانای ما به خاطر پیوستن با طالب ها از طریق ترکیه اینا استخدام میشدن میرفتن و ترکیه یعنی تمام این عمل انتقالات و سوق اداره و تمام انتقال پولی از طریق ترکیه برای داعش خراسان و داعش منمی فهم عراق و سوریه و اینا صورت میگرفت و صورت میگیرن نوزم. متاسفانه همه کشورهایی که در جنگ استخباراتی است پای مسئله، مثلا یک مقاله را من امروز مطالعه کردم که نمون دشمنی و یا نفرت حماس از داعش و داعش در رقابت با حماس چی اختلافات دار. این را که آدم مطالعه میکنه پای اسرائیل در اینجا به وضاحت میبینه که از داعش بر ضد حماس چطور استفاده میشه و یکی دیگر را تکفیر میکنن. و حتی یعنی متاسفانه ما همتو که در زمان جهاد صلاح به دوش ما بود و شعار می دادیم که لا شرقیه و لا غربیه، ولی حمایت مالی و لوجستیکی و تمام سوق اداره متاسفانه جای دیگه صورت می گرفت. ما فکر میکنیم که بر آزادی افغانستان می جنگیم و افغانستان ما آزاد میکنیم، در حال که آژنده های دیگه در پشت ما بود. همونطور که از احساسات پاک ملت ما استفاده شد، اینمطور از تمام جریان های شورشی و جریان هایی که به نام حرکت های اسلامی و حرکت های مذهبی صورت میگیره، متاسفانه از خواسته ها و شعارهای از اینا تمام کشورها مخصوصا بزرگترین حامی ترور و تروریسم در جهان قطر است. پایگاه و مرکز تمام گروه های تروریستی هست و ای که قطر از این گروه ها چرا استفاده میکنه؟ همین سوریه، اگه جنگ سوریه رو دقیق مطالعه کنین و گروه هایی که در اونجا مسلح هستن از هر کشور نمایندگی میکنن، چرا نمایندگی میکنن؟ چرا حمایت میشن؟ یک بحث بسیار کلان است.
ناصری صاحب، زبا یو هیلو کم آصف صاحب که اجازه یو دا چه کتاسو دواره ملمانه کلا د سې یو نظریات ورکوي چې زمونږ لیدونکو او اوریدونکو خصوصا د سې درست مفهوم افاده نشي کړلې. زما پیشنهاد دا دی چې یو څه داغي توجیهات تاسو وړاندې کړئ. مثلا تاسو ویلې چې استخباراتي ادارې دې کې ډیر لاس لري، ډیر هیوادونه دخیل دي، باید یو دلیل توجیه شي. ناصری صاحب یو بیل ګډیره خو ورکړه چې په خوانی مثال د جهاد دوران کې ځنې ډلو خو انګیزه د جنگ د پاره لرله، هم تمویل او وسلې او امکانات د بل ځینه ورته راتلل، او هغه د دوی د انګیزه د بل څه مقصد د پاره به استفاده شو چې د جهاد په نتیجه کې افغانستان مثلا کورنۍ جګړې کې اخته شو، تنظیمونه جنگونه وکړل او شپږو میلیونه خلک دوزلی بیا مهاجرت ته مجبور شو، او هغه د دې سبب شو چې د طالبانو په څیر یو بل ډله د دې مجاهدینو د مننا پیدا شي چې هم دوی سره جنگیدلی، هغه بیا دوی د منځوي سي او د دوی باندې حمله وکړي. دغه سه بیلګې کور کوي زموږ اوریدونکو ته ډیر ښه معلومات جوړیږي. اجازه راکړئ چې یو مخکې د پښتنې نه یو څه معلومات د دې داعش د خراسان ډلې باره کې تاسو سره لاندې تبصری کې شریکم. وزین صاحب، پښتنه مې به تاسو ته راجی کیږي. د رویټرز خبری اژانس پرون یو اوږده مقاله یا تحقیقي راپور خپور کړی دی چې دغه داعش خراسان ډله څنګه د سې د فتن نړیوال قوت سره معرفي شوله. په دې معرفي کې ویلي چې د دوی مشر چې ثناء الله غفاري نومیږي، دا سره د دې چې په هوایي بمبارد کې څو کاله مخکې دا فکر وشو چې دا وژل شوی خو شدید زخمی شو، او بیا وایي د فرار وکړو د ډیورن کرښې ته څیرمه په دغه غیر قانوني مناطقو کې چې دلته هیڅ حاکمیتونه نشته، دلته یې پناه واخیسته پټ شو، او وروسته یې ډیر غټ قوت په دې وښودو چې کله امریکایي قواوې د افغانستان نه په 2021 کال کې وتلې، د په کابل هوایي ډګر کې یو ډیر خونړی برید وکړو چې 14 امریکایي کار پکې ووژل شو، او تراتیا سلو ډیر افغانان چې راټولو او د تخلیه پروسه کې وتل هغه هم ووژل شو، او ترڅنګ په سلګونو نور زخمیان شو. دویم بریدی چې وکړو چې مسولیت واخستو په 2022 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې په سفارت باندې وکړو چې دم ډیر نړیوال پام جلب کو، خبرونو سرټکی او د داعش خراسان ډله ډیره مطرح شوله. دا تر دې وروسته د روسیې په ضد باندې چې کم شوار هغه وخت کې اعلامیه ورکړې و، خپل ادعا یا د برید دلیل دا ویلی چې تاسو په سوریه کې او عراق کې تاسو د داعش د دولت جوړولو په ضد جنګیږئ، همکاري کوئ، نو موږ ځکه تاسو چارڅو ګالته دا ضرر رسوي، موږ به تاسو لپاره ضرر رسو. او د داعش عمومي چې دولت اسلامي دولت په نوم باندې په سوریه او عراق کې یادیږي، دوی د خپل یوه څانګه په افغانستان کې جوړه کړې یا په مرکزي جنوبي اسیا لپاره چې د خراسان په نوم باندې یادی یا ولایت خراسان ده د دوی. دا مې معلومات ته ځکه ویل چې ځنې اوریدونکو کې وروسته وصل شي په دې پوه شي چې موږ په چی غږیږو، خطرې ولې متوجه دی، او څوک د چا په ضد باندې دي. وزین صاحب، پوښتنه مې تاسو نه دا کوله چې که چیرته دغومره خطرونو سره مواجه او د موقعیت هم افغانستان ښودل کیږي، طالبان خیر ولی په دومره قوت سره چې ټول افغانستان اختیار کړي د سې ادا کوي چې اصلا دلته داعش حضور نه لري او داعش مونږ ډیر سپلې دی وختنه، نو خیر څنګه کولای شي چې دغه زینه د طالبانو په حاکمیت کې چې اوسالته نه امریکایان شته، نه ناتو شته، نه خارجیان شته، یوازې د طالبانو حکومت دی، د دوی په حکومت کې او د چتر لاندې دومره د لویو بریدونو تنظیمو کې امکانات برابر کی یا مکالمې وکړي؟
پره اول احنه سب دا خبره خوښ دا ثابت نه ده چې دا مستو چې کوم مستو چې کوم هغه شبري د افغانستان تر سره شری
خو به خد دی به یو ټکه ذکر کم چې تاسو ته نورم جواب دروست راشي دا ځکه کړي چې روسانو کله یو کس چې اوکراین طرف ته تختیدو دا غسره د تاجکستان پاسپورت او وی ویل چې د افغانستان کې وو او دا غزینه راغله په دینوم باندې خودلی چې احتمالا په دی وجبانی د افغانستان سره رابط ورکړه مهرباني
دا 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 اوس دا 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 خبره نجران اشناس دا خبره وسان کړي خدای زړه دا خبره صحیح دا خبره درست دی کنه یعنی موږ دا دې لپاره چې د افغانستان دا خبره دا 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 اتهام افغانستان باندې واردېږي او دا ستر اتهام دی چې دا مملکت د افغانستان د ستر شوی او دا خلک د افغانستان نه شوی دا ستر حمله ده او دا ډېر خطرناک دی دا زمينه ده د افغانستان ضد یعنی دا دا چې ګوسان ته تاسو ته انده کړی شي د بل کوم دا وایي دا څنګه دا حق حاصل دي چې موږ افغانستان باندې حمله
وکړو
کو دا ته موږ په دې په خپل ماشي موږ دایز دکو چې دایز د خپل د پاره دی چې څنګه د پاره دی افغانستان باندې حمله وکړي ته کله هوايي حمله دا خو دا اوس په دې څنګه چې دی د ایولوشن د سپتمبر هغه تثبیت نشو اخر پورې چې دا افغانستان ته دی چې افغانان ته تکلیف نه وکړي دا په قیمت افغانان سره ګرځي په شل کلونو کې چې افغانستان یې غالي شو افغانستان باندې خلک وژل شو دا ټول افغانستان اوس په دې اخر پورې هم دا ثابت نشو کنه چې دا خبر رسیدو چې افغانستان ته دی چې داخل نه دی ټول افغانان یو افغان کوم ځان کې هغه هغه نومونه اعلان شوی ته یو افغان نه و یو افغان ته څه پکې نه و دا عین قضیه ده چې اوس دا خبره کیږي چې دا دی په تاجکستاني او تاجکستان او هغه کې یو پاکستان راغلی بل ځای نه دی راغلی دا د پټه افغانستان هر څه چې کیږي هغه په ځای افغانستان کې باید په تاهم شي نو دا 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 ان دا شی نه چې وي هم هغه یعنی هغه کړه هغه نه دی یعنی هغه دې پر دا دې پر په پټه چې دا خبره صحیح ده چې صحیح نه ده دا د اتهام چې هغه افغانستان کې البته زه دې خبره نه کوم چې په افغانستان کې یعنی دا تشریکی د لوی دي دا دایښ باندې دا یعنی مختلف ځان دي چې بل شي حتی د پر مختلف هوادونو کې مثلا چې مثلا د اوس کې څو خلک چې روسانو نه کړي دا افغانستان د څنګه روسي ته څنګه داخل شو تاسو د استخباراتي شبکې د څنګه د ونه څنګه دا کښ په مثلا حالت ته د غټه عملیات ترسره کړه نو دا عملیات روسي کې ترسره شوه عملیات روسي کې انجام شو نو دا سوال ده چې دا انځر د روسي په څیر پر مختللې هیواد او قضې استخبارات لري چې هیواد څنګه شي ته ولې ځان کنټرول دی وساتي نو افغانستان هم د جنګل هیواد چې په دې کې ته موږ راځو په جنګونو کې ښکیل شي د دې یو مسله د روسان تم کړې دي کنه چې وای افغانستان ځالته په خپل حالت دی خو حالا چې افغانستان کې راځم چې دې یو مسولیت خو ځان د بالکل راځي چې دا وایي په دې مسله کې دی خلق دیموکراتیک ګوند افغانستان کې او د روسان د ټول څه کې تشکیل وو نو اذن دا ده چې دا کې دی چې افغانستان کې دا وداش افغانستان کې عملیات کوي دا افغانستان کې دا او دا چې طالبان وایي چې دا بالکل مش افغانستان کې دا صحیح خبره نه ده دا دلیل نه عمل کوي چې قندهار کې دوی په مخ کې د استغفار دې یعنی خطرناک عملیات په سره شوی دایښ دی مسئله دا یو وخت بل خبره دا ده چې دا یو سوال چې ټول مخمخینم دا تحلیلګران دا خبره کوي یو سوال ده آیا چې دا شانت نشوي دی یو څوک په انټرنیټ کې راځي چې دایښ خراسان د دې مسئولیت وغاړه واخسته دا اوس یې ثابت نشو چې دا واقعا دا خبره چې نیک راځي دا دایښ خراسان ده کنه دا یا کوم بل جهاد دې استخباراتي جهاد نه دی دایښ دا او دا بیانونه اختراعي او جاینه او هغه د ټول عملیات کنټرولي او د غیر دارکي او دا د نوې نوم اخلي نو اته خبره دې ته ځان مجهول دي جناب آشنا سره دې څنګه ته مجهول دي سوالونه دي چې هغه جواب غواړي دغه ته پاره یعنی واضح جواب نشته او دا سوال دا ثابت دی او واقعا د دایښ خراسان واقعا د دغه واقعا د دایښ د بیان چې نت کړي د نت راځي دا واقعا دي دوی دي او بل سوال دا ده چې په دې ټولو هغه سره ټول چې انټرنیټ کې راځي مثلا سایت لري فیسبوک کې دغه خطوې ترسکيږي راځي چې کوم ځای نه بخښريږي او کوم هیواد نه او کوم آدرس نه دا سوال چې دا دغه قدرتونه چې غواړي چې دا خش کیږي چې وایي څنګه دوی ته نه رسیږي
یا هغه ډیر وخت نظام سعید نظامی چارواکي یا متخصصین هغه داسې توجیه کوي چې انټرنیټ په ټول جهان کې اوس مفت شته، خلک ورته لاسرسی لري، ټیکنالوژي ډیره شته او خصوصا د شل کال امریکایي او ناتو حضور کې په افغانستان کې ډیره ټیکنالوژي پاتې و، ډیره وسلې پاتې وي، او په خپل دغه کس چې د داعش خراسان مشر ګڼل کیږي د ثناء الله غفاري چې ځنې طالب چارواکو د رویټرز اژانس ته ویلي چې دا تاجک په قوم تاجک افغان دی او دلته په 2014 نو وروسته چې دا ډلم جوړه کړه د افغانستان په پاوز کې کار کوو، به وروسته دغه فکر پیدا شو چې دغه خپل اهداف او تپاره د سوریې د داعش ډلې لپاره په یو بنیادګرا طریقې باندې خپل بومي اسلام مطرح کوي، یاغه بنسټیز ټکی یادی او دوی ودرېدل انتقام جویانه چلندونه وکړل او سدونه قوت پیدا کړی دی یا ملاتړي چې کولای شي په ایران کرمان کې حمله وکړل، همدغه سي په روسیه کې، همدغه په نورو ځایونو کې. دغه سي یو وضاحت ورکول کیږي په دې باره کې. اما تاسو خبره سمه ده چې ډیر شي نه اوس مونږ نه هیله کوم پښتنه
دا یو شخص دی چې څه دی البته په نخښي کې مثلا په تګ کې قطر سوال دا ده چې د دې مثلا کې ډیر سوالات دي کنه چې دا نه دی وال قدرتونه ولې دا 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 حالت د ساتي ولې په داخله ته دی دی ساتي او د تحرک په حرکت کې ډیر برابر یو ځای په ځای په تګ کې اثر کې پټ دی ورنه په ټي ورنه دا اوس دې نه دا ویریږي چې افغانان باید د دې باندې ځان کو کې په دې شرایط کې طالبان حکومت او نور سیاسي مشران رهبران اوس په مقاصد په افغانستان کې چې دا د دې زمينه نه چې ځل بیا افغانستان دا یو ځل بیا یو نیابتي چین د څه قربانۍ کې دا موږ هر څه لا سمرتو او د افغانستان بیچاره ولر څنګه ولر د پښتون ولر څنګه تاسو ولر یو ځل بیا یو د څه خط تر بین المللي او منځمایي د دې قربانۍ کې بیا دا څنګه نجیب راځي چې په قربانۍ کې مثلا ان دا د دې لپاره وټ طالبان د پخاله د څلور چارواکي د پنځان دوی د پخاله د نور د پخاله کې د دې یو ځواکمن نظام د جوړولو لپاره چې هغه دې جوړوي چې په قطرونو په مقابله کې یو مسؤل نظام په توګه بیا دا د دې افغانستان ټول خاور لږه کنټرول شي په هغه کې د بالقوا د مداخله او جنګونو او د دې ګروپونو د بیا دیا دی دا ونه او په پټه کارونه زمينه ختم شي په افغانستان کې حتی خلک نه ختم شي په تنظیم دي زمينه نو اوس موږ ته یو ځان خطر نه په دغه کې د خطر ځان د فارانو لپاره یا ما سم څه درې احتمالات یو او په اول پرشنا سره انزار دا د احتمال د ګورم چې دا یو نو زمينه ساجي نه چې دا ډېر خطرناک قوي خطر ده په افغانستان کې او دا د دې پر ځپل او پر هغه په خاطر چې د دې پر ځای نه استخباراتي او ځاني
تشکر آقای وزین. جناب آقای ناصری، هرچند اگر برگردیم به واکنش حکومت طالبان، تا کنون واکنش نشان ندادن و اونا ما پیش از این بار گفته بودن که داعش تهدید بزرگی بر افغانستان نیست. در حال حاضر واقعا چقدر در عمق طالبان از این مثلا نگران هستند و یا هم نگران نیستند و به نظر شما در رابطه با نگرانی های جامعه جهانی در رابطه با داعش چی گزینه دارد طالبان؟
خب طالبان بعد از اینکه به قدرت رسیدن و معامله با امریکا انجام دادن و به اساس امو توافقنامه قدرت گرفتن، پیش بسیاری از گروه هایی که مماثل طالبان هست هم فکرشان بود و اونا امو چیزی را که رهبرشان رو اعلان کرد که ما شریعت تطبیق میکنیم، در کل دنیا تطبیق میکنیم و ما از تطبیق شریعت حراس نداریم، میتونیم بجنگیم با غرب، بسیار دیگه بجنگیم. اینا امو فرق قرائت طالب با داعش چیزی نیست، ولی از نظر جلب و جذب و از نظر پیام و شعار و به حساب امو آرمان تا طالب ها بعد از به قدرت رسیدن معامله‌ای که کردن و دفتر سیاسی قطرشان تا به امروز و کمک‌هایی را که از امریکا می‌گیرن، پیش هم از این گروه مانند داعش و دیگرها هم کردیت خود از دست دادن و داعش برای سربازگیری در افغانستان مستعدتر است از طالب ها کده در امو رساندن پیام خود، رساندن شعار خود، رساندن امو آرمان های خود جلب و جذبش بیشتر است و بنابراین یک خطر تهدید کلان است برای طالب ها و بیشترین فعالیت در مناطق مختلف افغانستان در کوهستان های افغانستان دارند. بیشتر جناب وزین صاحب گفتند که اینا عراضی ندارند، القاعده هم کدام عراضی نداشت، ولی یکی از فعالترین گروه های تروریستی در سطح جهان بود و هست و در افریقا و بسیاری جایا گروه های وابسته به القاعده بود. امی داعش خودش زاده الزرقایی بود و تفکرات از او ایجاد شد و بالاخره به داعش تبدیل شد. تاریخچه داعش اگر مطالعه میکنین در عراق و سوریه میبینین که اینا از متن و بطن القاعده ایجاد شده. بنان ارتباطات ناگسستنی نا وجود داره، ای که عراضی نداشته باشن یا داشته باشن، ولایت و خاک داشته باشن. این گروه ها بسیار تهدید آمید است. امروز چانس امو فعالیت های بیشتر رهبری تمام گروه های تروریستی را داعش به دست گرفتن، خصوصا داعش خراسان که بیشترین افرادش از پاکستان، از افغانستان، از آسیای میانه هست، از این مناطق هستند و با تمام مردم آشنایی دارن. از اراضی امروز در بیشترین طرفدارای طالب داعش در مناطق مشرقی افغانستان، سلفی های افغانستان، در بدخشان، در ولایت شمالی افغانستان، اینا واقعا بسیار کار کردن و یک خطر بالقوه هستن هم برای طالب ها و هم برای کشورهایی که میتونن دولت های از اونا را اینا به تهدید بکشانن. و امروز متاسفانه یک تهدید کلان است. انکار کردن از حضور و قوت داعش در افغانستان و پایگاه کلانشان به نفع مردم افغانستان است. ای که مردم مظلوم افغانستان مورد تجاوز و مورد اشغال دوباره کشورها قرار بگیره، عامل از این طالب می باشه، عامل از این پالیسی طالب است، عامل از این سیاست طالب است، عامل از این بیانیه اخیر رهبر طالب است که هیچ کس قبول نداره. امروز شما شاهد هستین که هفته گذشته در مقابل یک از رهبران کلان جهاد افغانستان با بی‌حرمتی در ماه مبارک رمضان از دفتر خانه‌اش کشیدنش، ولی امروز گزارش‌های بین‌المللی می‌رسانه که امی وزیر عدلیه طالب‌ها خودش غاصب زمین است، زمین کوچی‌ها را غصب کرد. بنابراین طالب‌ها با سرتندگی، با قرائت تند مذهبی، با حمایت از ده‌ها گروه تروریستی در افغانستان باعث مداخله کشورها میشه، باعث به حساب رقابت گروه های تروریستی در افغانستان میشه. افغانستان بس مرکز صدور تروریسم و پرورش تروریسم مبدل ساختن و ای که اگر فردا افغانستان مورد اشغال و تجاوز 2001 جهان قرار بگیره یا با یک سوریه مبدل شود که روسا هم به بهانه جنگ با داعش و امریکا هم به بهانه جنگ با داعش مثل که سنا تورشان خواهش کرد و پاکستان که عملا داخل اقدامات نظامی و عملات بر افغانستان است، اگر این کشورها واقعا افغانستان حمله کنند و تجاوز کنند و باز امیرالمومنین با دار و دستش از افغانستان فرار کنند مانند 2001 باره، بازی ملت افغانستان که به خاک خون میکشن. همین سیاست ها و پالیسی های رهبران ما در 40 سال گذشته بوده که افغانستان به حساب دستخوش مداخلات بوده، چی رهبران ماجراجوی چپ بودن، چی رهبران جهاد بود که باعث ایجاد طالب شدن و چی رهبران طالب بود که باعث اشغال افغانستان شد و یک بار دیگه افغانستان بر سال 2001 مبدل ساختن. متاسفانه.
تشکر آقای ناصری.
من نه دستاسو خبری به تایید استاسی او دو وزین سه برداشت داده چه داعش خراسان دل افغانستان ته خطر ده، دا چه هر زینه تمویلی گی هر طریقه دا اغا بیل مسئله دا چه سنگ ثابت شی، اما یو خطر پا توگه دا منل شوی دا. و تاسه دام یادوی که دا طالبان و حکومت چه وست افغانستان ور سره دا زنی مسئولیتو نلری چه دا دی جغرافی دا تمامیت یرزی دا پارا و دا صبات ساتلو دا پارا دست تر هولار جوری که چه دا بلی حملی دا بیرون نه دا بلی حملی سبب نشی بلکه مخنیوه وکی. وزین سه پختنه می دا کوله چه اوس خو روسانم په اصطلاح علنن د داعش خراسان سره مواجه شلو او هغه تر ډیره پورې دا فکر د اقل رسمي دا ویلي چې د خلک چې د اوکرين ته تښتیدل نو د اوکرين په کې داخلي یاد کړي دي، مګر کچیر ته دا د سی وګنل شي چې د خراسان ډلې په افغانستان کې او په دغه پاکستان کې او په دې ساحو کې اوسېږي، دا څومره احتمال شته ده چې روسان نظامی اقدام وکړي د افغانستان په یا په سیمه کې دلته، او یا متحده ایالات چې کوم دا اوس خبرداري ورکوي او اندېښنه لري دوی واقعا دا حمله وکړي، او احتمالا عواقب څه ډول حمله یا اقدام به وي او عواقب به څه ډول وي او مسؤلیت چا ته ډېر راځي کېږي د داسې حالت؟
یو خبر لاته کډ دوستانو خبر دي کنه دوستانو څنګه کار سره موږ خپل دي په هغه کې ته یو جنګ چې په فرانس کې په جنګ کې د سیتي هغه همنه یو بل سره چې په اوکراین خبره کوي چې اوکراین دې ته تایش څه او نه دې نه دای شو اوکراین او څه نه تر ورته یو څه دې د امریکایان دې ته چې د اوکراین په لوي د حمایت کې نو دا یو خبره چې په نور جو خبره نور په ټول پروګرام کې دي دا د دې څنګه په تاسو هم که خبره ده افغانستان هغه چې روسان ورته چې دا په لمر برابر چې روسان کله چې دي چې د بمبان ټول د سیمې ځان کله چې ځان دا وخت په لمر یې اندغه او الفن په هانه او زړه څنګه نو دلته هم افغانستان د دې هڅه کې احتمال شته او په ټول د دې چې روسانو نه دي مخ ته راغلم چې تصفیحات راغلم چې کنه په خوا کې مونږ نه ورته افغانستان هغه کار استعمال د افغانستان زمون څنګه دوه کارول کې او کوم دې نه دې ته وره مستې زموږ د سیاسي سماتو څنګه نه په یوه آی نو کارا د خپل ټول پر هوایي حمله کې دا د ټول ممکن دي، یعنی دا احتمال دې په دې ځام مو کې او بیا د دې تمنه برابر چې مثلا دا د نورو د سره د څه 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 افغانان کومه راښته دا خو خلک دې کم دي، یعنی چې په استفاده شي یو کارو چې د افغانان نشي دا ټول جنگ افغانستان ته پیل شي دا بالکل امکان نه دی. اما د امریکا په څیر نو هم که امریکا ټول پر یو ان ولري، یعنی دا ټول منطقه کې چې مکه پاکستان سره په هغه دي سره نو هغه احتمال شته او دا احتمال شته چې دا خبره ورو ورو د تفکر شي او هغه ترمن شي، خو یو بل احتمال هم شته چې هغه د دې په اړه ماته چې هغه یو نو هغه دې چې هغه د تاسو او امریکایانو ترمن چې دوی د ځای د خپل لپاره افغانستان باندې دی نو هاول رامسته کول چې په دې سره هم د دې اقدامات د دې فکر دې چې یو دومره نسی هغه نشته د دې کې چې نو داخلي دي د دې کې څنګه څنګه د دې کې نسی او چې نو وایي چې افغانستان دې د دې د امریکایي حالت ته بدل شي او د کنټرول نو حالات وځي د افغانستان کې د چین لپاره دا خطر راځي شي. نو دا کومه ته خلاصه ده چې ښکاري چې پروسان کې دایتي کدا خبره ثابت کیږي دا خبره ثابت کیږي دا پنځن خبره کوم څه دا احتمال شته چې سامته د دې دا مخکې ته دامل کیندا لیکن بونه ټول پروګرام یې ته د بل تحول د مسې کولو لپاره دا څنګه دا څه به چې دغه هغه هغه البته پروګرام یې غیر مستقر حالت راتلونکي د نړۍ اساسي چې هغه د سامو ده نور یو بل مشکل هغه برامته کیږي او دې خو د څنګه به مشکل راځي کیږي نو بل څه لرو نه ته وایم دا چې دا ټول یو څه دې په اړه چې حالات کې ډول ډولونه دي څو یو سره یو بل سره یو څه هم راځي او څه د جوړې ته ورسې کې تر څو چې حالات ډیر خراب نه شي دا سیمه کې او ټول د متزرل څنګه هیوا ته چې افغانستان حالات خراب شي هغه د چین هغه د منځنۍ اسیا او کېدای شي هغه څه چې او څه کې نن د تنشته
وزین صاحب صحیح وزین صاحب نیمه دقه نور وخت لرم در سره غواړم چې یو مختصر نظرم بل وخت لمخ کې چې پروګرام نه خدای پمانی وکړو
با اجازه شما کې 5 دقه وخت داریم.
نه ما وزین صاحب سره مختصر نظر
خوب بس بعدش باز میریم سراغ آقای ناصری. با آقای ناصری برنامه را ختم میکنیم.
وزین صاحب ما غوښتل دار ته وزید دسه معلومات را کې چې کچیرته د طالبانو حاکمیت اوس مواجی د دې سره چې د افغانستان ټول امور د پاره باید مسولیت واخلي د دغه سي احتمالي حملو د مخنیوي د پاره څه وکی لاند کوم څه مختصر یو خه نظر ورک
حکومت خپل توقعات د مسولیت په اړه خپل اعلان وکړ چې د مشروعیت په لاس کې چې قانون دولت او حکومت رامنځته کې اساسي قانون چې د واکدار دي چې مشر سره د واکمن سره مخابره یوازې د واکمن قوي مسؤلیت لرون کې او د خلکو د خوښې حکومت په تدلولو کې څه دا ممکن دی که دغه سیستم یوازې طالبان په کینه دوره غونډې سره یوازې د حکومت کې او یا د مشر سره حالات مرکزی دولت حکومت خواندان مقابلہ
مننه ډیر زیاته مننه
تشکر دا فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مونده جناب آقای ناصری با شما برنامه را ختم میکنیم با آنچه گفته آمد آنچه شما فرمودین در رابطه با اینکه خب همه اگر بپذیریم سناریو را که داعش های خود دارن و عناصر از داعش در اختیار خود دارن و در حال حاضر هم احتمال از اینکه افغانستان به یک بستر جنگ های نیابتی دوباره تبدیل شوه هم وجود داره با در نظر داشتی هم هنچی گفته آمد بالاخره شما چی فکر میکنین؟ آیا دوباره زمینی چنین جنگ هایی در داخل افغانستان هست و جهان بالاخره چی تصمیم خواهد بگیره در رابطه با این تهدیدی که همه از اون نگرانی دارن تهدید داعش؟
متاسفانه رشد گروه های تروریستی در منطقه که در بستر تعاملات و به حساب امو بافت اجتماعی اقتصادی و ذهنی و فکری ایجاد شده عوامل درونی هم داره که مشکلات بسیار کلان اقتصادی هست، فرهنگی هست و اجتماعی و سیاسی در سطح کشورهای ما و شما هست. در پالیش اهداف و استراتژی‌های کلان منطقوی کشورها و رقابت‌هایشان است که یه همه عوامل دست به هم داده که ما شاهد صدور تروریسم و رشد تروریسم در منطقه باشیم. به این آسانی هم نیست که این گروه ها در افغانستان و منطقه ختم شوند، پایان پیدا کنند. متاسفانه تمامی کشورهای ما و شما قربانی جنگ های رقابتی و نیابتی و سیاست های کلان منطقه هست. این موقعیت سوق الجیشی افغانستان، آسیای میانه و پاکستان و ایران، اینا باعث از این شده که ما متاسفانه قربانی باشیم. به این آسانی و زودی ما از شر ترور و تروریسم خاتمه پیدا نمی کنیم. طالب ها خود یک گروه تروریستی هستن، یک گروه هستن که با وحشت و خشونت و کشتار و جنایت بدون به قدرت رسیدن و امروز هم فاقد دولت و حکومت و حاکمیت است و از طالب تقاضا کردن، التماس کردن، عذر کردن و از اونا خواهش کردن که شما حکومت ملی را ایجاد کنین، پابند به قانون شوین و افغانستان از شر تروریسم نجات بدین. به نظر من این اصلا به حساب یک مطلع افغانیست که میگن کوبیدن در هاب است. ما اصلا نباید
تشکر
کنیم. ما فعلا در کوتاه مدت ما کدام راهی برای نجات افغانستان و مردم و کشورهای اسلامی از شر تروریسم نمیبینیم. ما قربانی هستیم و بیشتر از این هم متاسفانه شاهد عملات و
جنایت
از اینا و مداخلات کشورها بانی جنگ با تروریسم در منطقه خواهیم بود.
بینات تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای وزین و آقای ناصری جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما قسمت کردن.
دوار ملمانونه مننه کو چې حضورم پیدا کوزمنګ او دونه وخت موږ سره وی دا وریدون کو دا وسیله نم ډیره ډیره مننه کو.
با هم با خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم.
سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم. مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم شما میکنم. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان با نشر گزارش گفته است که 52.32% افراد نیازمند به کمک‌های بشری را در افغانستان کودکان تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش یونیسف که ناوقت سه‌شنبه 26 مارچ نشر شد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مسئولیت غذایی در افغانستان بین ماه نوامبر سال 2023 تا ماه مارچ 2024 بدتر شده است و احتمال دارد که حدود 16 میلیون نفر در این کشور با عدم مسئولیت غذایی مواجه باشند. با گفته یونیسف، از میان تمام افرادی که با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند، 3.6 میلیون نفر در وضعیت اضطراری و حدود 12.3 میلیون دیگر در حالت بحرانی قرار دارند. به گفته این گزارش احتمال دارد که رویدادهای طبیعی شدید و غیر قابل پیش بینی مانند سیل‌های تابستانی در سال 2024 و پس از آن به دلیل تاثیرات تغییرات اقلیمی افزایش یابد و ضربه شدیدی بر زیربناها و سکتور زراعت وارد کند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک 15 میلیون یورو معادل 16.4 میلیون دلار آمریکایی برای تداوم فعالیت‌های امدادرسانی این اداره خبر داده است. برنامه جهانی غذا با نشر اعلامیه گفته است که این کمک‌ها که از طریق وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در اختیار این اداره قرار گرفته، برای فعالیت‌هایی که تاب آوری جامعه آسیب پذیر را تقویت می‌کند و برای برنامه تغذیه در مکاتب ابتدایی هزینه خواهد شد. برنامه جهانی غذا گفته است که آلمان در 3 سال گذشته از جمله 5 کمک کننده برتر در افغانستان بوده است. طوری که از سال 2021 تا پایان سال 2023 بیش از 419 میلیون دلار برای این اداره فراهم کرده است. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو خواستار تحقیق مستقل درباره تخلفات و سوء استفاده های سیستماتیک که در حاکمیت طالبان جریان دارد شده است. سرای عزیزی، یکی از اعضای نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، سه‌شنبه 26 مارچ گفت که 3 سال گذشته مردم افغانستان همچنان از تخلفات و سوء استفاده های سیستماتیک حکومت طالبان رنج میبرند. او در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که با فرارسیدن فصل بهار و سال تعلیمی جدید دختران افغان نمیتوانند به مکتب بروند. با گفته عزیزی، یک انگیزه متحد برای تغییر وجود دارد و تاریخ بیاد داشته باشد که شورای حقوق بشر ملل متحد اقدام قاطع، شرافتمندانه و دلسوزانه خود را برای بازگرداندن حیثیت و کرامت هر یک از شهروندان افغانستان پیریزی می کند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. اسماعیل هونیه رهبر گروه حماس روز سه‌شنبه 26 مارچ هنگام سفرش به تهران پایتخت ایران گفت که اسرائیل انزوای سیاسی بی سابقه را تجربه می کند. این اظهارات رهبر گروه حماس یک روز پس از آن بیان شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیشنهاد قطعنامه خواهان آتش بس فوری در نوار غزه شد. هونیه همچنان گفت که اسرائیل حمایت سیاسی خود را حتی در شورای امنیت از دست می دهد و ایالات متحده قادر نیست خواستهای خود را بر جامعه بین المللی تحمیل کند. جنبش حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود امروز چهارشنبه حملات راکتی را در واکنش به حمله اسرائیل در جنوب لبنان در شمال اسرائیل انجام داد که در نتیجه آن یک غیر نظامی کشته شد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنوید.
گروه حزب الله متحد گروه شبه نظامی فلسطینی حماس از زمان درگیری میان اسرائیل و حماس همواره با اردوی اسرائیل در رویارویی بوده است. عمله نجات گفته است که تیمای اسرائیلی در ساختمانی که در شهر مرزی کریات شمونا مورد اصابت قرار گرفته بود جسد یک جوان را پیدا کردند. این در حال است که عمله اضطراری گروه جمعه اسلامی که یک گروه شبه نظامی لبنانی نزدیک به حماس است ادعا کرده است که شمار زیادی از مردم در حمله شبانه اسرائیل در حابریه کشته شده اند.
در ادامه خبرها، هند امروز چهارشنبه یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا را پس از آن احضار کرد که واشنگتن گفته است زندانی شدن یک رهبر ارشد مخالف این کشور را از نزدیک دنبال می کند. وزارت خارجه آمریکا از هند خواسته بود تا یک روند قانونی عادلانه، شفاف و به موقع را برای آوردن کجریوال رهبر حزب عام آدمی که هفته گذشته در ارتباط با یک قضیه رشوه ستانی بازداشت شده بود تضمین کند. وزارت خارجه هند در بیانیه با ابراز اعتراض شدید بیان داشته است که در دیپلماسی انتظار می رود که دولت ها به حاکمیت و امور داخلی دیگران احترام بگذارند. تا حال از سوی سفارت آمریکا در هند جزئیات در مورد ارائه نشده است. و نهادهای اقتصادی معتبر امروز چهارشنبه گفتند که انتظار می رود اقتصاد آلمان در سال جاری به سختی رشد کند، زیرا تقاضاها در داخل و خارج از کشور برای بهبود این اوضاع کند شده است. این نهادها در بیانیه مشترک گفتند که بزرگترین اقتصاد اروپا در سال 2024 فقط 0.1% رشد خواهد کرد، که یک کاهش جدید در برابر پیشبینی قبلی 1.3% می باشد. اقتصاد آلمان در سال گذشته 0.3% به دلیل تورم، نرخ بالا و صادرات اندک صدمه دید و این کشور تلاش دارد تا اوضاع اقتصادی را در آنجا بهبود بخشد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
دنن خبرونه او دنن سپینی خبری را کو راس پرونم پم دې سره مونږه پای تر سو درنو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو د اوسیلین ډیر مننه چې مونږ سره په باکس ګډونو کو نظریات هم په ټولنیزو شبکو مونږ سره شریک کړل او د دوړو ملمنونه چې اوس مونږ نتلې دي خو بیا هم ته د زړه له کومې مننه کوم چې په باکس کې مونږ سره.
بله، برنامه رو کو راس سپینی خبری در همینجا به پایان رسید. ما نشرات پښتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما آقای سمیع الله جلال زی را گردانندگی می کنند. شنونده رادیو آشنا باشند.